څلور بجې شوې د آزادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو له ژمنې سره سم نن سل تنه نور طالب بندیان د حکومت له محبسونو آزاد شول. د کورونا د وبا او کمکی اختر نور اړوند راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د 2000 طالبانو د خوشی کېدو لړۍ نن دوشنبه د سلو طالبانو په خوشی کېدو سره پیل شو. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 501 نوي کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي، او اروپایي حکومتونو نن د 15مه د کورونا وایروس په تړاو لګیدل محدودیتونه په تدریج کم کړل. د خبرونو تفصیل. د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ نن دوشنبه د سلو طالبانو په خوشی کېدو سره پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بندیان د ولسمشر اشرف غنی د تیر ورځې د ژمنې پر بنسټ چې ویلي وو د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به چټک سي را خوشی شوې دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن د 15مه ازادي راډیو ته وویل:
نن الحمدلله زموږ تخنیکی ټیم پر دمنې کار وکړ، موږ سل نفر د باګرام نه خوشی کړ، سبا به دغه سلسله جاري وي او همدارنګه به په مخ باندې ځو تر څو د فرمان د نس سره اول 1500 نفر خلاص شو او تر څو باندې مغانی مذاکرات تلار هواره شي بیا به دغه سلسله دغه جریان لري.
ولسمشر اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې 2000 طالب بندیان به د افغانستان له زندانونو خوشی شي. شغلی غنی نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورسره په ټلیفوني خبرو کې دا اقدام ستایلی او ویلي دی چې د طالبانو د اوربند په وجدولو به فشار راوړي. مایک پامپیو له ولسمشر غنی او د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې دا هم ویلي چې امریکا به د تشدد کمولو او د بین الافغاني خبرو په ترسره کېدو ټینګار وکړي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې پر لور تر ټولو غوره لار ده. تر دې مخکې افغان حکومت زر او طالبانو نږدې 250 بندیان خوشي کړي دي. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه حڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې تقبل کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو اداراتو سره شریک کړی شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د اقدام د سولې پروسې د پرمختګ لپاره ګټور بولي، خو اندېښنه لري چې که طالبان د سولې بهیر ته صادق نه وي نو د ولسمشر غنی دا پریکړه د جګړې ډګر ګرمولای شي. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 501 نوي کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 11,103 تنو ته ورسید. په هغه پیغام کې چې د افغانستان د امروختیا وزارت نن دوشنبه رسنیو ته استولی راغلي چې تیره ورځ 1,015 نوي لابراتواري ټستونه ترسره شول، او په خبرې په همدې تیرو 24 ساعتونو کې یو کس له کووېټ 19 ناروغۍ څخه مړ شوی دی. په ټوله کې له دې ناروغۍ څخه افغانستان کې 209 تنه مړه شوی دي. په داسې حال کې چې دا وایروس په چټکۍ په افغانستان کې د خورېدو په حال کې دی، د امروختیا وزیر فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې که هیوادوال د کورونا ناروغي جدي ونه ګڼي انساني ناورین به رامنځته کړي. د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د شیشم باغ په سیمه کې نن له غرمې وړاندې د تیلو په یوه پمپ سټېشن کې اورلګیدنې 2 تنه ووژل او 8 نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته لس تنه ټپیان وروړل شوي وو چې په خبره یې 2 تنه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. اروپایی حکومتونو نن د می 15مه د کرونا ویروس په تړاو لګیدلې محدودیتونه په تدریج کم کړل. تمه ده دا محدودیتونه د روانې اونۍ په اوږدو کې نور هم راکم سي. په همدې حال کې په امریکا متحده ایالاتو کې چې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر په کې نږدې 1,00,000 کسانو ته رسیدلی، خو خلک د اوړي رخصتیو په پیلېدو سره په پراخ شمیر د اوبو غاړو او نورو عامه تفریحي ځایونو کې راټول شوي دي. او د هغه پینزو ایرانی تیلوړونکو کشتی چې وینزویلا ته تیل لېږدوي، لمړنۍ کشتی د وینزویلا نږدې بندر ته چې د دې هیواد د تیلو دولتي شرکت پی ډی وی اس ای چاري سمبالوي ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې واشنگټن پرې بندیزونه لګولې کړکېچ روان دی. د کشتی یو د لارو څارونکو ادارې د معلوماتو له مخې د ایران د تیلو دغه لمړنۍ کشتی پرون د وینزویلا اوبو ته داخله شوې ده. دا کشتی د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس ته لوېدیس په 50 کیلومتري د ال پالې تو بندر ته نږدې لیدل شوې ده. د ایران تیلوړونکو دوهمه کشتی د شنبې په ورځ د کاربین بحیرې ته رسیدلې او بله کشتی هم په اوس وخت کې په اتلانتیک اوقیانوس کې مزل وهي. د خبرونو پای.
زموږ راګل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ولسمشر لژمن سره سم حکومت نن سلطنه نور طالب بندیان له بند خوشی کړل.
نن مسل نفر طالبان خوشی کړل. د طالبانو د غوښتنې په اساس لیست مو خوشی کړل. په کومو زر نفر خلاص کړي وو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د حکومت لخوا د قرنطین د دوام له اعلان سره سره په پلازمینه کابل کې خلک له هم ګرځي او میلو ته ځي. په نورو موضوعاتو کې د کونار خلک د لوبو پر هغو وسایلو د بندیز غوښتنه کوي چې په ماشومانو کې د تشدد فرهنګ پراخوي.
زه په دې کې دولت ځکه ګرم بوله مزوم چې د ټیکس نن تیر شي، د در لپاره په هغه ځای چې دا راوړي په سرحداتو کې په ګمرکاتو کې هلته باید مخنیوي وکړي دغه پلاستیکي ټوپک او تمانچه.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو لري کېدل دوام لري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ غاکل آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نن سل کسه طالب بندیان له بنده خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم آزادۍ رادیو ته وایي دا بندیان د ولسمشر غني د تیرې ورځې له ژمنې سره سم چې ویلي و د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ به چټکه شي خوشي شوي. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې 2000 نور طالب بندیان به هم د افغانستان له زندانونو آزاد شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ د بیا پیل هرکلی کوي او وایي هیله لري چې له دې سره به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان امنیت شوروي د ولسمشر غني د دیش منی پر بنسټ چې د بندیانو په خوشی کېدو کې به چټکتیا راځي نن سل کسه طالب بندیان له بنده خوشی شول. د دغه شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې سره د افغان حکومت لخوا د ټولو خوشی شویو طالب بندیانو شمیر 1,100 تنو ته ورسید.
نن مسل نفر طالبان خوشی کړل. د طالبانو دغه 15 کسیز لیسته مو خوشی کړل. په کومو زر نفر خلاص کړي وو او د ولسمشر د تیری ورځی اخري پیغام سره سم د 2000 نفرو د خلاصون لپاره تابعیان ول شوې ده.
خاغلی خادم ویل چې دغه سل کسه طالب بندیان د بګرام له زندان خوشی شوي او په خو هم بندیان د بګرام په چرخي او ولایتونو له زندانونو خوشی شوي دي. نو موږ هیله مند چې د بندیانو د خلاصون او تبادله بیا پیل به په افغانستان کې د ویتلپات سولې لپاره زمينه برابر کړي. خاغلی خادم وایي چې له حکومتي زندانونو د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ د طالبانو د حملو د شدت لامل درېدلې و. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر پلمړی ورځ د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کولو امر ورکړ. ولسمشر مانی د خغلی غنی له قوله ویلي چې دغه اقدام د حسن نیت او د اختر پر ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان په خبرګون شوې ده. د افغانستان امنیت شوروي د طالبان لخوا تر اوسه 215 بندیان خوشی شوی چې د دوی پوینه پوځیان، ملکی کارکونکي او عام خلک پکې شامل دي. د امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې اندېښنې په ځواب کې چې د جنگي مجرمینو په برخه کې باید محتاطانه چلند وشي وایي چې د دې بندیانو د خلاصون پروسه کې به د کمیسیون نظر هم اخیستل کیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هر اخی هڅه هر کله کوي چې د سولې دروصل لپاره اغیزناک تمام شي، خو حکومت باید د هغو طالب بندیانو پاره چې خوشی کیږي معلومات خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمن د لاستیک شوی هوکړې لمخې د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 بندیان خوشی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لال د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشی کېدو د لړۍ لبیا پیل هرکلی کوي، وایي هیله مند دی چې په دې سره د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر شي.
باید د جنگي اسیرانو تبادله صورت ونیسي، جنگ بند شي او د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه او د باور فضا رامنځته شي.
د افغانستان امنیت شوروي د افغانستان له حکومتي زندانونو په دغشان د ولسمشر د امر پر بنسټ د طالب بندیانو د خوشکېدو لړۍ روانوي. طالبانو د 2000 طالب بندیانو د خوشکېدو په تړاو د افغان حکومت له تازه اقدام هرکلی کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شوروي د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په لړۍ کې نن سلطنه وسلوال طالبان چې په محبسونو کې و لبنده خوش شول. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنن کې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې د ولسمشر غنی د اعلان په اړه وایي چې د حق العبد موضوع ته باید جدي پاملرنه وشي. د سیاسي چارو شنونکي او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي دغه اقدام ولسمشر غنی د نړیوال فشار په نتیجه کې کوي، خو نړیوال باید افغان حکومت ته دا تضمین هم ورکړي چې د دې بندیانو د خوشی کېدلو پایله به اوربند او سوله وي. اجمل تورمن له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړي او په سر کې د ولسمشر غنی د دې تازه اقدام په اړه ترې پوښتلې دي.
زه په دې عقیده یم چې دغه اعلان د خلاصون دی او تعداد نورو او دې پروسې ته ګړندیتوب هغه پایله دی چې فشار به چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رئیس جمهور باندې راغلی دی او دی مجبور و چې دا کار وکړي. د موږ ډېر ستونزه ډېره زیاته له نړیوالې ټولنې سره ده چې هغوی د موږ قوانین پښو لاندې کوي، د موږ اساسي قانون ته اهمیت نه ورکوي. دغه موضوع خو ډېره مهمه ده، ځکه یو تعداد افراد دي چې هغوی واقعا ډېر لویو جنایاتو باندې لاس پورې کړی دی. هغوی خلک وژلي دي، انتحاري حملات کړي دي او بلکې خلک پکې ډېر وژل شوي دي. دا کار تکیږي هم باید په داسې شکل وسي چې سلسلو کې پایله اوربند او سولې.
ولسمشر دغه اعلان کړی دی، اوس که فشارونه وي یا هر څه وي یا د نړیوال ټولنې غوښتنه وي، اوس څه کول په کار دي چې دغه زندانیانو د خلاصون په پروسه کې هغه باید په پام کې ونیول شي له حقوقي نظره؟
نو دا خو حقوقي مسایل ته څوک توجه نه کوي. هغه خو ډېر بربند واضح دي، هغه چا چې مرتکب دی جنایت شوی دی د هغوی هغه دوسی باید بیل شي، هغوی سره ځانګړی برخورد وشي. په دغه قسمت کې باید هغه حق العبد هیر نه شي. دا خو د طالبانو فکر نه کوم چې دا رقم یو اسلامي عقیده ولري چې حق العبد توجه نه کوي. هغوی په دې موضوع هم همیشه ډېر فشار راوړی دی او که دا فشار دا رقم چې دوی په دغه جنګیالوی نه وي او په نورو خلکو وي، دا خپل بیا پښتنې به سره وړي. د زر خاطره باید دغه نور زندانیان چې خوشي کېږي په دې کې دغسې افراد باید هغوی سره بیل یو برخورد وشي او هغه برخورد هم زه فکر کوم چې په آینده کې په اوږد واټن کې دا د طالبانو په ګټه ده چې هغوی خو دا رقم تیږه باید کېنه دي چې بیا پس بیا ونه شي کولی
چې بیا بل رقم تصادم پاینده کې ونیسي.
اوس کې یو سیاسي اړخ تر دې موضوع را شو، آیا فکر کوئ چې دغه طالب بندیانو خوشی کېدل به که د سولې پروسه بریالۍ نشي، د جګړې له شدت سره او د تاوتریخوالي سره به مرسته وکړي او ډیر وشي؟
ما همیشه دا موضوع ته ګوته نیولې ده. لمدې لپاره زه وایم چې حتی من کېدی سي چې په ټولو شیانو سترګې پټې کړو، حتی په قلب باندې سترګې پټې کړو، قوانین هم پښو لاندې کړو، مګر یو ضمانت باید وي، یو تضمین باید وي همدغه نړیواله ټولنه چې یو اخیس په زموږ په دولت فشار راوړي او په پاکستان هیڅ نوع فشار نه راوړي، او بلکې هغه همغږي ورسره لري، باید دغه ضمانت هم ورکړي چې دغه دغه بندیان چې خوشي کېږي نو دا حتما پایله اوربند ده. مهم اوربند دی که مونږ رښتیا هم اراده د سولې لرو او بیا پلمې کوو، مختلفې پلمې کوو او په اوربند نه کوو، وینه سوېدنې ته ادامه ورکوو، نو په فضا د جنګ کې خو امکان دی نشته چې خبرې وشي. خبرې شروع کېږي باید شروع له اوربند نه وي، حتی مخکې له شروع نه باید اوربند تعمین شي او خبرې شروع شي. دغه ضمانت که نړیواله ټولنه ورکړي، زه حتی په دې عقیده یم چې دا کار باید وشي، حتی ټول دا زندانیان باید خوشي شي.
د سیاسي چارو شنونکي د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د وروستي اعلان پر حقوقي اړخونو رڼا اچوله.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کابل خروالی وای له ټولو هغو تفریحي او د خلکو د راټولېدو لزاینو چې په دې ادارې پورې اړوند دي څار کوي او هیڅ چاته د قرنطین د ماتېدو اجازه نه ورکوي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د خلکو لنم راستي شکایت وکړ او خبرداری ورکړ چې که خلک د خپل صحت په هدف د تګ راتګ بندیز مراعت نکړي نو ناوړه پایلې به ولري. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او له پولیسو سره د قرنطین په برخه کې مرسته وکړي. له کابله اکرام الله اکرام راپور راکوي.
سره له دې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختر په ورځو کې د سل سلنه قرنطین خبرداری ورکړې او خو د دې ښار په واټونو او میله ځایونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو د کابل ښاروالي وایي د کابل ښار اوسیدونکو د اختر په ورځو کې قرنطین نه دی مراد کړی. د کابل ښاروال داود سلطان زوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د خلکو د نه همکارۍ له امله شکایت وکړ او د کورنیو چارو له وزارت غوښتنه وکړه چې د قرنطین په برخه کې باید له لا نور جدیته کار واخلي. نوموړي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې تېره ورځ د کابل ښار او د قرغې په میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وویل. د وی قرغه د یوې شخصي موسسې لوري کنټرولېږي او دغه شان مکریانونه ځانګړي تصدی ده. د دې تر څنګ انتظامی مسایل په پولیسو پورې اړه لري. کوم ځایونه چې موږ پورې اړه لري هغه تړلې دي. تاسو پوهیږئ چې په یو شپږ میلیونی اوسیدونکو ښار کې خلک د کورونا وایرس د کنټرول په برخه کې هیڅ سمرسته نه کوي. باید خلک پوه شي چې دا د دوی د روغتیا لپاره ده. دلته د خلکو مرسته ډیره مهمه ده. خاغلی سلطان زوی خبرداري ورکړ چې خلک د خپل روغتیا په خاطر ګرځي بندیز مرات نکړي نو د بدو پایلو مسولیت به پر خپل غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې لاختر یو ورځ وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل د اختر په ورځو کې به د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار سلسلنه قرنطین وي. دغه شان د عام روغتیا او حج اوقاف وزارتونو هم له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د خپلو خپلوانو کورونو ته لورتګ ډډه وکړي او په خپلو کورونو کې پاتې شي. خو لیدل کېږي چې خلک دې خبردارۍ ته پام نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مسله یوازې په پولیسو پورې اړه نه لري، باید خلک هم مرسته وکړي. د دې وزارت ویان طارق آریان
شیوی برخورد
کې پولیس با مردم گرفته و دی وای د کورونا وایرس د لخ پرېدو د مخنیوي په هدف باید د خلکو او پولیسو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري موجوده وي، ځکه دا هر څه په زور او تشدد نه کیږي. خو موږ پر وضعیت کنټرول لرو. که هوټلونه او میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ولیدل شي نو پولیس به خامخا لاس په کار شي. خاغلی آریان خبرداري ورکړ چې خلک په دې برخه کې مرسته ونه کړي او په خپلو کورونو کې پاتې نشي نو د کورونا وایرس له امله به انساني ناورین رامنځته شي.
له کابل د ازادۍ راډیو د خبريال اکرام الله اکرام راپور مو اوریده. په غزنی کې میرمنې وایي د جګړو نا امنیو او د بې ثباتۍ له کبله اخترونه سخت کمرنګه او پیکه شوي دي. یو وخت په غزنی کې د سړو تر څنګ د ښځو اخترونه هم رنګین وو. حبیب رحمان تاثیر له یو شمیر میرمنو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
په داسې حال کې چې غزنۍ له جګړو پاک نو د سړو تر څنګ به د ښځو اخترونه هم رنګین او له خوښیو ډک وو. دوی به میلې کولې، د یو بل کورونو ته به تللې، میلمستیاوې به یې کولې او حتی د موسیقي بنډارونه به یې تودول چې په دغه بنډارونو کې به هغوی دریا وهله، سندرې به یې ویلې او اتڼونه به یې هم اچول. خو اوس د دغه ځای میرمنې خپل اخترونه په کور دننه تیروي، نه د یو بل کورونو ته ځي، نه هغومره خوشحالیانې کوي او نه هم د موسیقي او سندرو بنډارونه تازه ساتي. دوی جګړې، نامنی او ویرونه لامل ګڼي.
نوم مې ډیوه سنګزی دی. طبعا مخکې اخترونه ډېر ښه وو، ځکه ښځې به نجونې به وي، ښځې به وي، کور په کور به ګرځېدلې. اوس هماغه رواجونه نشته، ټول رواجونه تللي دي.
دا غزنی د یو شخصي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصله سارا هم خپل ځان کمبخته احساسوي او وایي اوس یې اخترونه په کور تیریږي. دا وایي په ټوله کې یې اخترونه بې خونده او کمرنګه سوي دي، خو سږنی اختر یې زیات بې مزې دی.
په اخترونو کې د میرمنو یو بل کور ته تګ ډېر کمرنګه سوی دی اوس نسبت په پخوا باندې. لوی لامل یې همدا جنګ ده، او سږ کال چې ده د کورونا ویروس له امله هم نسي کولی څوک د یو بل کور ته لاړ شي، ځکه چې ډېری خلک دا غوره ګڼي چې په کورونو کې پاتې شي، د یو بل کره تګ یې نشي کېدی.
د غزنی ښار اوسیدونکي سپوږمۍ بیا د اخترونو کمرنګي د دغه ځای د ښځو په ذوق پورې تړي. دا وایي د ښځینهوو اخترونه زیات بې خونده سوي دي او فکر کوي چې دغه ټولنه یوازې د نارینهوو د خوښیو لپاره جوړه سوې ده.
اخترونه هغه اخترونه دي، بلکې انسانانو تغیر کړی دی. انسانان هغه انسانان دي، یعنی مخکې به میلې ولې کور په کور باندې به ډوډۍ به کېدې، میلمستیاوې به کېدې. مخکې د خپلوانو کره تګ راتګ بېخي زیات و چې دی، نو ځکه په اخترونو کې هم زما په نظر باندې وجه بیا همدا وي چې هغه پخوانی خوند نه دی پکې پاته.
سارا وایي میرمنې دې د خپل دود او کلتور خوندي ساتلو په خاطر اخترونه تاوده وساتي. دا وایي که میرمنې همداسې سوکه سوکله خوشیو بې برخې کېږي، نو کېدای سي چې په ټولنه کې ډېری میرمنې له رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان سي.
اختر د خدای پیرزایر ده په مسلمانانو باندې، که څه هم اوس مهال هماغه اخترونه نه دي پاتې، خو د میرمنو لپاره دا بیا هم نه ده پکار چې هماغه سي خپل زړه واچوي لکه څنګه چې اچولی ده. دی یو بل ته ورسي، د یو بل کار د زړه خواله وکړي، دا به د دې په روح باندې مثبت تاثیر ولري. که دوی بیا هم هماغه سي خپل زړه واچوي او په کورونو کې پاتې شي، معمولا اخترونه هم په دوی باندې بیا تاثیر نه شي کولی. یوه خوشحالي هم دوی ته خوشحالي نه شي وربخلی. زما ټولو میرمنو ته دا پیغام ده چې بیا هم راغونډې سي، هغه پخواني رواجونه څه ناڅه راتازه کړي، د خوشحالۍ رواجونه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره اونۍ یو بې ساري طوفان او سختې ګلۍ د دوی کروندې له منځه یوړې او بزګران سخت زیانمن کړل. دوی د تخار له سیمه ییزې ادارې غواړي چې له متضررو بزګرانو سره مرسته وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې شدید طوفان او بې ساري ګلۍ د خلکو زراعتي کښتونه یې له منځه وړي دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره چې دغه شان طوفان او د ګلۍ ورېدل د دوی په یاد نه راځي. د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله خونزاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
ورور دا کومه ګلۍ چې تېره اونۍ کې په دې دمونږ په ولسوالۍ تقریبا په لس دولس کلو باندې راغله، هغه کوم کښتونه هم چې درلودل، غنم و، بادرنګ و، لوبیا و، رومیان و، ترکاري د میوې ونې وې، دا ټول مکمله دا فصلونه یې دمونږ له منځه یوړل. دا ګلۍ دومره شدیده وه. زمونږ غوښتنه دا ده چې تخار ولایت او مرکزي دولت باید د دغه بزګرانو د اوښتو زیانونو پوښتنه وکړي.
د بنګي ولسوالۍ یو بل بزګر مجیب رحمان بیا وایي چې رسیدلی زیان د زغملو له توانه پورته دی.
زمونږ کښتونه غونډ خراب شوي، بزغلۍ شولو، غنم، لوبیا، بادرنګ، ترکاری بو غون خراب سی دولت نو خواهش داده سی راست سی دغه ته توجه کی گلی دشان غون خراب کړی دی
په ورته محل کې د تخار ولایتي شورا هم د بنګي دی ولسوالي دی خلکو ستونزې منی او له حکومت څخه غواړي چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي. د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل په واقعیت چې د ګلۍ اورېدو د بنګي ولسوالۍ بزګران سخت متضرر کړي ځکه ټول کرنیز محصولات او د باغونو میوې له منځه وړي دي او موږ له حکومت څخه غواړو چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو بزګران له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. له دې سره سم د تخار ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي چې په بنګي ولسوالۍ کې د بې ساري ګلۍ اورېدو د څه باندې 5000 جریبه کرنیزې ځمکې حاصلات یې له منځه وړی دی. د دغه ادارې رئیس فرید نیکپور په دې اړه وویل د تخار سیمیزه اداره له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د کرنې ریاست هڅې کوي چې په وخت سره له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي او موږ په دې اړه له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړي تر څو له متضرر شوو دهقانانو سره مرسته وکړي. د بنګي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار ولایت له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي. د دې ولسوالۍ 90% اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد په همدې دوه سرچینو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت ننګرهار سره اړیکه نیولې ده. زه په کندهار کښې لګېدلی یم، مروک ولسوالۍ کښې مئی به یم، په کور کښې پروت یم، بچي راته ژاړي، مور او پلار ژاړي، زما یو امتیازات نه دي حواله شوي. په دې ارګان کښې ولګېدلم، پولیسو اوس پروت یم په کور کښې، زخمي حالات کښې وینې ران روانې دي، هغه ران روانې په اسمانونه. زه په قرضونه مې وکړه، نور راته سوکل پوښتنه کوي. د دولت د خوانه ما سره یو کومک نه دی شوی. بچیان دي، مور او پلار دي، ټول راته په ژړا دي، فریاد کوي. یو شی ما سره دولت د خوانه نه کېږي، ولې داسې وشي؟ یو سرباز د وطن په خاوره باندې له ځان قربان خو کومک مونږ سره نه کېږي، ولې دا خو ظلم دی. خیر اوسې، وسلام.
هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه زنګ درته والی دی. زه یو معلم یم، زموږ د کلزامه استادان د رسمي استادان د دوه رسمي استادان د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي او رسمي استادان د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو راوتلي دي، مدیر ته چوه راایستلي مې دي، د بنک کار نه دي خلاص. تر راغې روپۍ نه دي را کړې، درې سج معلومات څه شو. دا په ما د هلمند ولایت صفت الله په نامه ده.
آزاد خان مینوال یم، د هلمند ولایت د شرقي لشکر بازار ستا سره په تماس کښې یم. خدا را رسېدلي اختر مبارکي د ټول افغانستان خلکو ته وایم. خدای تعالی دې دا زموږ ملت را جوړ کړي. الله تعالی دې دغه د جګړې کمبله زموږ د افغانستان څخه ټوله کړي او د شهیدانو کورنۍ ته دې خدای پاک صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته دې الله پاک شفا ورکړي او خدای تعالی دې زموږ دغه ستړی او دغه مزتلی دا درګېدلی ملت را جوړ کړي او خدای تعالی دې یو دیني سوله په افغانستان کښې راولي چې ټول افغانستان خلک خپل په ژوند باندې پوه شي. نور مو وخت نه نیسم، د خدای په امان. هلمند ولایت آزاد خان مینوال، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې په امریکا کې یوه امریکایی کمپنۍ چې د یوه امریکایی میلیاردر پورې اړونده ده غواړي چې د کب مصنوعي غوښه جوړه کړي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
امریکا کې یو سټارټ اپ غواړي چې په 40 میلیون ډالره پانګونې د کب له حجرو یا سیلونو څخه په استفادې په لابراتوار کې مصنوعي غوښه جوړه کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان دیاګو کې د میلیاردر جیم میلن سټارټ اپ چې بلو نالو نومیږي د دې هدف لپاره 40 میلیون ډالره برابر کړي چې د کب د مصنوعي غوښې ازمیشتي تولید پیل کړي. دا غوښه به هغه خاصیت ولري چې رښتیانۍ یې لري، خو د رښتیانۍ غوښې متبادله به وي. د دې مصنوعي غوښې د جوړولو یو هدف دا ده چې کب یا نور څاروي ونه ځورول شي. لومړی کب بې هوشه کیږي او بیا یې له عضلو څخه حجرې اخیستل کیږي. بلو نالو کمپنی یا سٹارٹ اپ وای چې د دوی لوري د کب مصنوعي غوښبه په بازار کې د موجودو نمونو خلاف د واقعي کب د ازلو له حجرو جوړوي. د بلو نالو د تخنیکی چارو رئیس کریس ډامن وای د دوی په سٹارټ اپ کې تولیدي دون کې غوښبه یو بی ساری بریاوی د همدارزوی کله چې کمپنی جوړوله له حجرو څخه د کب د غوښې د تولید په اړه ډیر لږ پرمختګ شوی او په حقیقت کې تقریبا هیڅ جدي کار نه و شوی. د دې سٹارټ اپ اصلي محصول ژیړ لکۍ امبرجک کب دی چې د نورو سمندري محصولاتو خلاف په مختلفو طریقو پخیدای شي. دا مصنوعي کب په اور یا بخار کې پخیدای شي او په غوړو کې هم سور کېدای شي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د 2000 طالبانو د خوشی کېدو لړۍ نن دوشنبه د سلو طالبانو په خوشی کېدو سره پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بندیان د ولسمشر اشرف غنی د تیرې ورځې د ژمنې پر بنسټ چې ویلی وو د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به چټک سي را خوشی سوي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخي مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان له بګرام زندان نن خوشی سول او سبب د سلسله جاری وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ اعلان کړی و چې 2000 طالبانو به د افغانستان زندانونو آزاد سي. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د هغو طالبانو په اړه چې له بنده خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي. د افغانستان د امروختي وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې 501 نوي کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1,103 ته ورسید. د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د شیشمباغ په سیمه کې نن له غرمې د مخه د تیلو په یو پمپ سټېشن کې اور لګیدنې دوه تنه مړه کړل او اته نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي وایاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو له ځایه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته لس ټپیان وروړل شوي وو، خو دوه تنه یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. اروپایي حکومتونو نن د مې 15مه د کورونا وایروس په تړاو لګیدلې محدودیتونه په تدریج کم کړل. تمه ده دا محدودیتونه د روانې اونۍ په اوږدو کې نور هم راکم شي. او د ایټالیا سیمه ییز چارواکي وایي د وینیز فلم فیسټیوال به د مهال ویش سره سم د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په کونړ کې خلک وایي سوداګرو پلاستیکي وسلې، پټاقې او نور جنگي وسایل راوړي او غواړي په اختر کې پر ماشومانو وپلوري. د دوی په وینا په تیرو اخترونو کې د همدې پټاقې او پلاستیکي وسلو په وسیله یو شمېر ماشومان ټپیان شوي هم دي. حکومت باید د دوی د دې ډول لوبو وسایلو د پلورلو مخه ونیسي او د کورنیو مشران باید خپل اولادونه د جنگي شیانو له اخیستلو منع کړي. روحلا انوري او د موضوع تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو د اختر شپو ورځو پیل کېدو سره سم په دوکانونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقو انبارونه تر سترګو کېږي، خو امنیتي ځواکونه د پیر او پلور مخه نه نیسي. د دوی په خبره چې په تیر وخترونو کې د همدی وسلو او پټاقو لامل یو شمیر ماشومان هم ټپین شوي او د اختر کې هم ویره لري چې کچیرته یې کاروبار همداسې دوام وکړي نو ورسره به د خلکو آرام ژوند نارام او زیات ماشومان به ټپین شي. دا سدابات دوه تنه اوسیدونکي امام ولی او عبدالوارث وایي
زموږ په کلی کې میدا ورېدلې چې د ګاډي روانو ماشومان په ډزې کړي یو سړی نسترګې استلې و په زیاده دي چې شی په واخلي او چې شی په وخوري یو جامه پیو کی یو بل د لوبو شی په واخلي دا پلاستیکي تمانچی پیخلی نو دا د دولت نه هله کو چې دا پلاستیکي تمانچی او دا ټوپکی کوشش وکړي چې د دې شی مخاوني دي. خاص نتیجه په افغانستان کې نه دا ورکړي یو بد واقف لري او خوشی شه دي. او د دکاندارانو ته تجارت جوړ کړي دا باید د زیتو ماشومان لا ساغت سيزونه ورغلي
دي هغه څور غل دي چې د ملک د غل وجل بدبختي سره مخ دي کو بیا هم سره وخت دی حکومت ته کار دي چې پاتېږي د اختر ورځ د کوم شومان کول کوچنی شومان چې خپل پلورونه ورونه غروپي اخلي ځان ته پیا په پټاس یا تمانچا اخلي نو دا غمه خدي ونی زکه چې دا خشنه دا ټولنه د بدبختي لور ته بیاي
دوی د کورنۍ ول مشرانو هم غواړي چې د خپل ماشومان د روح پاتې کېدو د پاره دي ورته د پلاستیکی وسلو او پټاکو اخستلو اجازه نه ورکوي گوهر به وای حکومت باید دغه ډول شیان مخه په ګمرکونو او سرحدونو کې ونیسي څو د هیواد خارونو ته ونه رسیږي
زه په دې کې دولت زکه ګرم بوله مزوم چې د ټیکس تم تیر شي د در لپاره په هغه ځای چې دا راوړي په سرحداتو کې په ګمرکاتو کې هلته باید مخنیوي وکړي دغه پلاستیکی ټوپک او تمانچه هغه ځینالته تیز به ضبط کی تجاران نو مهله دار چې د سیو شهر راوړي چې هغه په هیواد کې د امن سولې سیمبولې ماشومان ته یو خپ فکر ورکړي نه دا چې مفکوره د جنگ ورک
د کونړم نیتی مسولین به وای چې د دغه موادو خلاف کمپاین پیل کړي او په ډیر اندازه کې پټاقي او پلاستیکی وسلې راټولې کړي دي د کونړم نیق قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
د 13 ورځو راهیسې په دغه برخه کې زمونږ په ټولو ولسوالیو کې کمپاین جریان لري او اکثره ممنوع شیان چې هغه د خلکو دغه سبب ګرځي هغه ټولې کړي دي په ټولو ولسوالیو کې د کونړ په بازار کې او امریت جنایي تمامه والا کړي او پام مازر کې بدغه سودول کېږي
د کونړ وسیدونکو وای په هر اختر کې سوداګر د ملیونونو افغانیو پلاستیکی وسلې او پټاقي له پاکستان او چین څخه افغانستان ته واردوي چې له یو پلو ورسره ماشومان د وسلو استعمال سره آشنايي او مینه پیدا کوي او له بل پلو یادې په ملیونونو افغاني بې ځای مصرفيږي نو حکومت ته پکار دي چې دغه ډول شیانو په واردولو بندیز ولګوي
مول جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو
خبرونه کې همدراز د ازادي رادیو 219 پروګرامونه لرو چې د امنیت او سالم چاپیریال پروگرام دی او همدارس د سپورت نړۍ 19 پروگرام دی خو له مخ کې ورزو نړیوالو مسایلو ته په اروپا کې د کورونا وایرس په خاطر لګیدلې محدودیتونه نن نور هم نرم شول دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر هیوادو کې د کورونا وایرس نوې پیښې هم کمی شوې دي ملالۍ بشیر په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری مرکزی څنګه د راپور لنډیز وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا ویروس په خاطر لګیدلې بندیزونه د کمیدو په حال کې دي په امریکا کې لوی شمیر خلکو د اوبو غاړې پارکونو او د غونډو نورو ځایونو ته تګ پیل کړی دی په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله مړینې 1,00,000 ته رسېدلې او تر 1.6 میلیونه کسان په دې ویروس اخته سوي دي د امریکا په ټولو 50 ایالتونو کې عادي ژوند په تدریجي توګه بیرته خپل حالت ته د تګ په حال کې دی یو شمیر ایالتونو د 2 نورو اونیو لپاره د محدودیت ټول نه مراد کړي او د بندیزونو د لری کېدو اعلان یې کړی دی په اروپا کې تر ټولو زیاتو اغیزمنو سوي هیوادونو اعلان وکړ چې پولي شونځي او حتی مسلکي سپورتي سیالۍ به په راتلونکي اونۍ کې پرانستل سي په اروپا کې د کورونا ویروس پیښې مخ پر کمیدو دي د هسپانیې په مادرید او بارسلونا کې د می په 15مه نیټه محدودیتونه وروسول او خلکو ته اجازه ورکړل سوه چې په وړه ډلهیزه توګه په رستورانونو کې سره یو ځای کېدای سي پارکونه او موزیمونه هم پرانستل سول خو په محدود شمیر کې خلک کولای سي هلته ولاړ سي په جرمني کې هم محدودیت کم سوی دی او د دې هیواد په ټولو 14 ایالتونو کې د می په 15مه نیټه رستورانونه پرانستل سول خو هغه مهال چې د دې هیواد په شمال کې د کورونا ویروس 13 نوې پیښې ثبت سوې خلکو ته وویل سول چې باید له احتیاطه کار واخلي په یونان کې هم د می په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ مسافرو ته اجازه ورکړل سوه چې د اوبو له لارې کولای سي د یونان ټاپوګانو ته ولاړ سي د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل چې د جون په لومړۍ نیټه به ښوونځي په موقتي توګه پرانستل سي چې پکې د 4 او 5 کلونو د کوچنیانو ښوونځي هم شامل دي په نړۍ کې ډیری مسلمانو هیوادونو د اختر پر مهال محدودیت زیات کړ او له خلکو یې وغوښتل چې په کورو کې پاتې سي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
خپې خپلواک صفای د لغمان ولایت ل علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي ل ولسمشر محمد اشرف غني څخه مننه کوي چې د علي شنګ ولسوالۍ امنیت ته جدي توجه وکړه او د امنیتي ځواکونو هغه پوسټي بیرته فعال کړي چې تیره اونۍ طالبانو حمله پرې کړې وې. حیات افغان ل ننګرهار لیکي ز ل ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې د طالبانو بندیان قطر ته واستوي او کله چې سوله بریالی شو نو خوشي دی کړي د ولسمشر ل ویاندویانو سره مرکه هم پرې وکړي تر څو با ثبات افغانستان ولرو. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی طالبانو که افغان یاست که افغان عسکر یا طالب وژل شوی وي افغان مسلمان یاست سولې ته حاضر شئ د پردیو ښکار مه کیږئ د ولس مقاومت سره به مخامخ شئ. ساحل له کابل لیکلی له طالبانو او افغان حکومت څخه هیله ده چې دایمي اور بند وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ نه لیکي له ولسمشر اشرف غني څخه مننه کوم چې د 2000 طالب بندیانو آزادولو اعلان یې وکړ او د ټولو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. او د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکي د طالبانو او افغان حکومت نه مننه کوم چې اور بند یې وکړ. د خبرونه په پای کې تاسو د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته را بولم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه می ومنئ. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاد ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی که دغه د حفظ الصحه وی که دغه د روزنه وی که دغه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته.
مسئول ادارې په دې باب څه وایي؟
په افغانستان کې که به وګورو قانون په اساس د دوی حق هم هغه حقونه چې د قانونسون په اساس ورکړل شوي دي په قانون کې راغلي دي، خو مشکل یا چالش د دې پلي کول دي.
نن په همدې کې خبرې کوو. په پیل کې د یو خلکو خبرې اورو چې د ماشوم د حقونو په اړه غږیږي. بیا په همدې کې مرکه هم لرو. لازادي رادیو سره اوسئ. د ماشوم لپاره څخه د هغه او غوره روزنه د کورنۍ مسولیت دی. د ماشوم له مهمه حقونو څخه یو د دې چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم وټاکل شي. ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړئ کومه چې اړتیا لري. ادب ورزده کړئ. ماشوم چې له پایله ادب زده نه کړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاس ګریوان وي. همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه اساسي حقونو څخه دی. دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو پاک لڅوي له دوه تنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم یې ارزو ده، د کابل اوسیدونکی. د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی که دغه د حفظ الصحه وي که دغه د روزنه وي که دغه د خوراک وي. زه له میندونه غواړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي. اول د هغوی د صحت لپاره ډیر توجه وکړي. که هغوی صحت ښه وي درس هم ښه ویلی سي، ښه رشد هم کوي او جامعې ته هم ښه خدمت کوي.
نوم یې رستم غیاسی دی، د غور ولایت اوسیدونکی. یو خو جنګي حالات په افغانستان کې ماشوم خود ته وخت ته چې دی قانوني سن ته نیورسې لغه په 14 کلنۍ مخکې هغه ماشوم دی، هغه باید د تحصیل زمینه ورته مساعده شي، هغه باید فشار رواني لاندې نه وي او هغه تهدید نشي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټولو کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته. د ماشوم حق دست نه دی، هغه باید سالمه تربیه ورکړي، خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غوته برابر شي او چا توجه نه دکړي تر اوسه.
د
نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي او هڅه کوي چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي. خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي. د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤل سید سمی هاشمی په یو مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو پاکله وایي.
د ماشوم د صحت حق، د آموزش حق، خپل کورنۍ سره ژوند کول، د بازی حق، محافظت د خشونت او سوء استفاده نه، د ټول د ماشومانو حق دی. ټول حقونه چې دی په قانونسون کې سلور اساسي یا اصلي اساسات دی چې هغه اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسی. یو دا د عدم د تبعیض دی. ماشومان سره باید تبعیض برخورد و نشی.
بله.
دلسانی، دی قومی، دی کمزایی دی باید طول خدمات، طول ماشومان در بیل تبعیض نه آماده شی و دوی بکولی شی چه لاسرسی بقول دی. دوم اساسی اصل دی ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مسئلات یا اولیا دی ماشوم دی چه اغب اون نظر کنی ولی شی. کلچه هر تصمیم نیولی کی گی باید دی ماشوم منافع پر نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي. داسې وکتل شي چې تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال لپاره او آینده لپاره دا مؤثر دی، مفید دی که نه دی.
بله.
د هغه په روښنایي باید تصمیم نیول شي.
بله. دا خصوص د ماشوم حقونه که اوس درته وایي چې افغان ماشومانو ته څومره دغه حقونه ورکول سوي دي.
اجازه راکړئ چې دوی نور هم درته ووایم.
بله میرم.
او بل حق د بقا او تکامل یا رشد او سلورم د ماشوم مشارکت یا د ماشوم نظریات احترام کول او غږ ورکول دي. چې هر تصمیم چې نیول کیږي چې طفل از لاغه نه متاثر کیږي باید ماشومان سره مشوره وشي، د هغوی نظریات او احترام وشي. بیا هر کار یا پلان چې جوړیږي یا تصمیم چې نیول کیږي د هغه په اساس د ماشوم د نظر په اساس به ونیول شي. اوس راځو د تاسو په دوهم سوال کې چې تاسو وویل چې کوم کارونه شوی دی په افغانستان؟
څومره حق ورکول شوی دی؟
قانون په اساس د دوی حق هم هغه حقونه چې د قانونسون په اساس ورکړل شوی دی په قانون کې راغلی دی.
بله.
خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دی چې څومره
دا
عملی کیږي په ملک کې. دا یو چالنج یا یو چالش دی. خو اوس هم ډیر کارونه شوی دی. کومنګ وګورو 2002 کال تر اوسه پورې څومره تغییرات راغلي دي د ماشومانو په شرایط کې، د ماشومان په وضع کې، د ماشومان په حقوق کې. په 2002 کال کې مونږ د ماشومان حق ماشومان چې په مکتب کې دي یا لاسرسی لري په جوکیشن یا تعلیم و تربیه کې مونږ د لکونو خبره کوله. اوس د میلیونونو خبره کوو. اته میلیونه ماشومان مکتب ته ځي. دا په خپل یو بهبود دي د ماشوم د وضع. د قوانینو په اړه چې کوم وګورو نوی قانون جوړ شوی دی د ماشوم د پاره.
بله.
دا ورستنی قانون چې د ماشومانو د حقوق او د محافظت قانون دی چې د هغه لپاره یو ملي کمیسون هم جوړ شوی دی.
بله.
او یو تخنیکی کمیسون جوړ شوی دی چې هغه څنګه تطبیق وشي او ماشومانو کولای شي چې خپل حق د ماشومانو ته حق باتور او هغه د سرتي وري هغه حقونه چې د دوی لپاره نیاز دی، د دوی رشد لپاره، د دوی تکامل لپاره، د دوی د بقا لپاره هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دی او راغلی دی.
دا کارونه خو سویدی مګر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی په سرکو په غړ هغه کارونه کوي چې باید وینې کی. سمه ده، په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري، خو بیا هم ست ماشومان چې لا تر اوسه هم په ستونزو کې دي.
اپو دی خوشک نشته چې مشکلات ډیر زیات دي. زیده نو غاییم که کار شوی دی او نور کار نیاز نیدی. دیر نور کارون نیاز دی چه باید وشی. کارون امده اوس هم روان دی. که مونگو او گرو داده اغا ما شما چه تاسه اوال اغا کتگوری ما شما چه پا سرکونی که کار که دولت د مؤسسات او یا د یونیسف او یو ملل متحد په همکاری کې یو استراتیجی جوړ کړی دی چې هغه استراتیجی د تطبیق به حال کې دی چې څنګه وکولی شي چې دا ماشومان لیدې شاقه کارونه وباسي. دا قانون نیو قانون په خپل د دې یو نیو کار دی چې څنګه وکولی شي چې له ماشومانو محافظت وشي، د دې حقوق نه محافظت وشي. دا وخت غالي، دا منابع غالي چې څنګه وکولی شي منابع پیدا کو او څنګه دا زمان غالي چې دا کارونه به سرته ورسیږي او دا ټول مشکلات چې ماشومان دي حل شي. ډیر مشکلات حل شي ودي او نور شپات دي، نیاز بده دي چې نور کارونه باید منسجم شي، تقویه شي. درې اساسي شیونه په یو ملک د ماشوم نهادینه کولو لپاره لازمی دی. یو د غیر دولتي سازمانونو یا د طلبهونه سازمانونو نیاز دی چې دوی څنګه وکولی شي کار وکړي د ماشومانو په حقوق پکړه، څنګه دادخواهی وکړي، څنګه د جامعې د کورنۍ او د اقشارو آگاهی سطح لول کی.
بله،
د ماشوم د حقوق پکړه. بل مدافعان د حقوق په دولت ساختار کې، په دولت اداراتو کې موجودیت دا نیاز دی چې اوس وجود لري او دا نیاز لري چې بهتر شي، تقویه شي او قوت بیشتر شي. او دریم دا دی چې دولتونه دا د دوره‌ای گزارشات د ملل متحد د کمیته چې مشخص دی په ژنیوا کې د ماشومان د حقونو لپاره، دوی هر 15 کال بعد یو گزارش غوته ولاندی کوي.
بله.
او دا گزارش تحقیقی گزارش دی چې دوی به ګوري چې کوم کارونه شوی دي، کوم کارونه پاتې دي، کوم خلاګان پاتې دي.
بله.
او د هغه سفارشونه چې د کمیته دولت را لیږي، د هغه په رانه کې دوی پلانونه جوړوي چې څنګه وکولی شي هغه خلاګان چې موجود دي هغه بډکی او ماشومان ته د دوی حق به برابر کی.
دا درې مهم ټکي چې تاسو د ماشومانو د حقونو پاکله یاد کړل. یونیسف په دې اکله څه کړی دي؟ کوم مفید کار تر اوسه کړی؟
یونیسف په ډیر بخښونه کې کار کوي. یونیسف د صحت په اکله وزارت صحت عامه سره کار کوي، په مشخص ډول د واکسیناسیون په اکله چې دا ماشومان د هغه اساسي یا ضروري واکسینونه چې دي هغه ته ورسیږي. د نور بخښونو په اساس د وزارت صحت عامه سره کار کوي، وزارت معارف، د وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي، وزارت عدلیه او وزارت کار و امور اجتماعی سره کار کوي چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي. لکه چې مخکې ما وویل په دې قانون تخنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی، یونیسف وزارت عدلیه سره همکاری کړی دی. په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره، غیر دولتي موسسات سره کار کوي، تخنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومانو وضعیت بهتر شي.
کچېره دولتي ادارې، غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونی کی، دغه موضوع به د راتلونکو لپاره څومره خطرناک وي؟
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو کې ما ویل دي چې محافظت د ماشومانو محافظت یو ملک دی. کومنګ خې ماشومان به ولرو او خپل حقونو ته دسترسي به ولري، کولای شو چې د آینده خې رهبران به ولرو. که دوی حقوق نقشی او دوی خشونت او سوء استفاده و استثمار ته مواجه شي، تحقیقات خودی لدی که هغه ماشومان سره چې خشونت شوی دي هغه لجوج او انتقام جو لوی شوی دي. داسې مشکلات نه جلوگیری بوشي، باید د حقوق ته خی و په اساسی پاملرنه وشي.
بله، ډیر زیات مننه زما دای اوسی.
سلام تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سلیمه شهید لوبو له میدانه په یو بلونی ز خبرونه کې د اکرام الله اکرام سلامونه ومنئ. کوچنی اختر مو مبارک شه، په دې هیله چې لغپل کورنۍ سره خوشاله اختر ولرې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي له افغانانو غواړي چې د اختر په ورځو کې د کرونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې مراعات کړي او خپل کورونو کې پاتې شي. حضرت زازه ګلبدین نائب، نجیب زدران او قیس احمد په دې اړه خلکو ته پیغام ورکوي.
درانو وطنوالو، نیکمرغه کم که اختر مبارک او ټول عبادتونه هم قبول شه. د اختر په ورځو کې هم د کورونا پر وړاندې جدي اوسه او فرزان پام وکړه.
درانو هیوادوالو، ټول ته د کوچني اختر مبارکي وایم. دغه راز د ټولو هیله لرم چې په دغه سپېڅلو ورځو کې هم په ځان پام وکړي. او د کورونا وړاندې جدي اوسي. مننه
درنو هیوادوالو، نیکمرغه کمکی اختر مو مبارک شه او عبادتونه مو قبول شه. د اختر په ورځو کې هم د کورونا وړاندې جدي اوسي او خپل ځان پام وکړئ.
پتمنو هیوادوالو، زه هم په خپل وار تاسو ټول ته د اختر مبارکي وړاندې کوم او هیله لرم چې د خپل ټولنې په ژغورلو کې رول ولوبوي. هغه دا چې د ګڼې ګڼې سیمو ته مزی او د کورونا په وړاندې جدي واوسي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د توپوهنی روزون کې ایچ ڈی اکرمن وایي چې افغان لوبډلې یوازې د نه غوړي چې لقوي هیوادونو سره ولوبېږي، بلکې غوړي پیاوړي هیوادونو ته هم ماتې ورکړي. خغلی اکرمن د کرکټ انفو ویب سایټ سره په تازه مرکه کې ویلي چې افغانستان د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه لري. نوموړي ویلي نړیوال فکر کوي چې کرکټ په هند، سریلانکا او جنوبي افریقا کې اوج ته رسیدلی، خو د ده په وینا دا ځکه غلطه ده چې اوس مهال افغان لوبډله هم هغه لوبډله ده چې په نړیوال کرکټ کې پرې حساب کېدای شي. اکرمن خپل سرګندونو کې ویلي چې افغان لوبډلې د نورو هیوادونو په پرتله خورا په چټکۍ پرمختګ وکړ او ډیر ژر د خو لوبغاړو په مټ نړیوالو ته ځان او خودو. خغلی اکرمن ویلي سکالې ډیره تکیه د کرکټ په نړیوال شلوریزه جام او آسیا شلوریزه جام ده. ایچ ڈی اکرمن د سویلی افریقا په خوانی خلاص توپهون کې د چې شپږ سلویخ کلن دی او د روان 2020 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ملي لوبډلې د توپهنی روزون کې ټاکل شوی. نوموړي په نویم لسیزه کې د سویلی افریقا کرکټ ملي لوبډلې لپاره د پاکستان او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلو پر وړاندې په څلور ټیسټ سیالیو کې هم لوبېدلې او تر 2009 کال پورې د انګلستان په کاونټي کرکټ سیالیو کې هم لوبه کړې ده. د افغانستان د ازادي مبارزې تکړه لوبغاړي احمد ولی هوتک وایي چې دوه کال کېږي نه سیالي او نه هم عاید لري، خو د خپل توان په اندازه له غریبو هیوادوالو سره مرسته کوي. احمد ولی هوتک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دی به د خپل ولس تر څنګ ولاړي. هغه په وروستي کې لیکلي چې چیرې هیواد کې ټول شتمن وګړي د یو بل لاسنیوي وکړي، نو په افغانستان کې به هیڅ غریب پاتې نشي. احمد ولی هوتک د روژې میاشتې له پایله تر اخره د یو کمپاین په اترس کې خوراکي توکي راټولول او بیا یې غریبو هیوادوالو ته ویشل. ټاکل شوی و چې نوموړی د تیرې اپریل میاشتې په 12 نیټه د خپل روسي سیال په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي، خو کورونا وایرس د یادې لوبې د ترسره کېدو مخنیوی وکړ. احمد ولی هوتک تیر کال له امریکا څخه تر ځانګړو تمرینونو وروسته هیواد ته راستون شو چې له رسنیدو سره سم د نامعلومو کسانو له لورې د چاقوګانو په وسیله ووهل شو او سخته پی شو. اوس هغه بیرته ورزش او لوبو ته راستون شوی دی او د آزادو مبارزو یا ایم ایم ای په نړیواله تازه خپره شوې درجه بندۍ کې د روسي هیواد تکړه مسلمان لوبغاړی حبیب نور محمدوف په لومړۍ درجه کې راغلی. دا نړیواله درجه بندۍ د امریکا ESPN تلویزیونی چینل خبره کړی چې پکې مسلمان لوبغاړی نور محمدوف د خز دلیدو او خو لوب لامله لومړی ځای نیولی. د دې درجه بندۍ په اساس په دوهم ځای کې جان جونز، دریم ځای کې هنری سوهودو او په څلورم ځای کې بیا دوه لوبغاړي استیپ میوچیچ او دانیل کورمیر راغلي دي. حبیب نور محمدوف په یو اف سی سازمان کې اتلولي یا لومړی مقام لري. یو دېرش کلن محمدوف تر دې دمه 28 رسمي سیالۍ ترسره کړي چې دا ټولې لوبې ګټلې او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. ټاکل شوی د روان 2020 کال د سپتمبر میاشتې په 16 نیټه نوموړی خپل راتلونکی لوبه ترسره کړي. اوس هم د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزون کې بشیر ترکې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه د 1998 کال نه رئیس خپل ورزشی رشته چې تکواندو د هغه مې پیل کړی دي. په اول کې زه په یو کلب کې وم چې ډیر کوشش مې کول چې هلته باید لومړی درجه ورزشکار اوسېږم. بعد له هغې نه بیا کوشش مې وکړ چې د منتخب تیم د کابل ته زه قهرمان شوم. هلته هم قهرمان شوم. بعد له هغې نه بیا ډیر زیار مې وبسه مالی زه باید ملي ټیم ته راشم. ملي ټیم کې هم د 1998 کال کې هلته قهرمان شوم، اتل شوم. بعد له هغې نه د 1998 کال کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون د خوانه زه دعوت شوم دې لپاره چې زه باید روزون کوي اوسم د ملي ټیم. بعد له هغې نه مونږ ډیر زیار او زحمت هم وکاږه دې لپاره چې مونږ وکولی شو چې افغانستان لپاره ویال وګرځو چمده سیمو شو مونگو د بین المللی مسابقات و د آسیایی لوب و د جنوب آسیا لوب و د جهانی لوب و نړیوالو مسابقات کې بالاخره د کسب سهمیه او د اولمپیک نمون درې واره وکوم کول شو چې مدالونه واخلو درې د برونز مدال مو واخیست د 2008 کال بیجینګ اولمپیک نه د 2012 کال د لندن اولمپیک نه او بدلغینه د 2013 کال د ارجنټاین اولمپیک نه مونږه هغه مدالونه واخیست چې په افغانستان په تاریخ کې هیڅ ورزشکار دغه مدالونه اخیستې نه ده. خو خاطره مې هم دا چې مونږه د دیار لسو د 2008 کال کې اتم کال کې بیجینګ اولمپیک نه لمړی ځل لپاره خپل هیواد ته د اولمپیک مدال مو واخیست د سب د تاریخ شو. شکر الحمدلله یو میرمن لرم یو زوی مې د دوه لورګان مې ده.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکې بشیر ترکه او په همدې سره زموږ د دیونې د ورزش خبرونه په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیدي. یو ور بیا مو کوچنی اختر مبارک شه په دې هله چې لخپل کورنۍ سره خوښ او خوشاله اختر ولري. تر بیا د الله په امان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com